طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د پنځمې دورې د درسی پروګرام ګرانو زده کوونکو یو ځل بیا په خیر راشئ. خدای دې وکړي چې تاسو به ښه وئ او د طبی زده کړې د نن ورځې د درس لپاره به ټول حاضر شوي وای. ګرانو زده کوونکو، تاسو د طبی زده کړې د پنځمې دورې د درسی پروګرام پای ته په نږدې کېدو یې خدای تعالی دې وکړي چې دغه کتاب چې تاسو وایي او نور بشپړ کیږي په هغه ډول مو پای ته رسولی وي، په هغه ډول مو زده کړی وي کوم چې زما په زړه کې دي. مانا دا چې زه چې غواړم په هغه ډول خدای دې وکړي چې تاسو مطالعه کړی وي، دغه درسونه به مو زده کړی وي. ګورئ، ډېر کتابونه به تاسو وګورئ او د طب د برخې، د قابلګۍ د برخې، د نرسنګ د مختلفو برخو کتابونه تاسو وګورئ. د هغې تاسو هغه درس ووایئ ځان سره، بې خپله پوهیږئ چې دغه کتابي سیستم او هغه چې د پوهنتون په سویه لیکل شوي دي یا هلته وړاندې کیږي د هغې سره څومره فرق لري. زما هدف دا ده چې په دې کتابونو باندې نهایي زیاته خواري کیږي، د دې په خاطر چې زده کوونکو لپاره دغه درسونه ډیر دلچسپ وي، ډیر آسان وي او د زده کولو لپاره په زده کوونکي یا محصل باندې کوم بوج را نشي. اکثریت کتابونه چې تاسو ګورئ په پوهنتونونو کې، په انسټیټیوټونو کې، هغه د ترانسلیټر یعنی د ګوګل په واسطه ژباړل کیږي او یا هم د چاټ جی پی ټی په واسطه هغه معلومات راخیستل کیږي. تقریبا په سلو کتابونو کې به دوه کتابونه وي چې هغه د یو لیکوال په خپله ولیکي، مانا دا چې هغه د ورته ناست وي، یوه موضوع د رااخلي، لیکنه د ورپسې کوي. زه چې کوم کتابونه لیکم، هره موضوع چې کله انتخاب کړم، د هماغه موضوع لپاره ما پخوا تیاره مطالعه کړې ده، ځکه د مطالعې په جریان کې یم، د پوهنتون په درسونو کې یم. او بیا هم د دې لپاره چې هر اړخیز معلومات په همدغه ځای یا په دې کتاب کې ځای پر ځای کړم او تر ټولو په ساده ژبه یې ځای پر ځای کړم، د همدې لپاره نوره مطالعه هم کوم. نو په کتابونو کې هر جمله، هر متن، د هر څه ما په خپله برابر کړی دي. معنا دا چې نه د نورو کتابونو څخه کاپي شوې ده او نه هم د ګوګل ژباړه استعمال شوې ده، نه هم چاټ جی پی ټی استعمال شوی ده، ځکه خو زده کوونکي همدغه درسونه په ډېرې علاقې سره تعقیبوي. او بل مهمه خبره ده چې کله یو کتاب دی و استاد په واسطه ولیکل شي او همغه کتاب یو استاد تدریس کوي، دا نو بیا تر ټولو خوندور درس او تدریس راځي، ځکه استاد هر اړخیز په دې مسایلو باندې مخکې له مخکې فکر کړی وي او د تشریح لپاره هر اړخیز یا مختلف لوریو څخه دروازې خلاصیږي او په هغه ډول درس زده کوونکو لپاره وړاندې کوي کوم چې زړه غواړي. په همدې خاطر زه په تاسو قدرمنو زده کوونکو باندې هم غږ کوم چې څومره خواري چې موږ کوو، څومره چې موږ سیستم ته ژمن یو، پروګرام ته ژمن یو، په همدې ډول تاسو قدرمن زده کوونکي هم خپلو زده کړو ته دوام ورکړئ. ګورئ، یوازینۍ لار ده چې تاسو قدرمن زده کوونکي خپلو هدفونو ته رسوي، نو د دې لارې څخه استفاده وکړئ. دا ستاسو لپاره بهترین فرصت ده. زه په ټولو هغو زده کوونکو باندې یا په ټولو هغو محصلینو باندې چې دوی په مختلفو برخو کې زده کړې کوي یا زده کړې کولې غږ کوم چې همدغه یوازینۍ لار ده ستاسې لپاره باید تعقیب یې کړئ د طبي زده کړې پروګرام سره یو ځای پاتې شئ د دې لپاره چې خپل هدف ته ورسیږئ. قدرمنو زده کوونکو له تاسې ځانګړې مننه چې په ډېر قوي مورال سره د طبي زده کړو درسونو ته دوام ورکوئ. کله چې د طبي زده کړې پروګرام پیل شوی دی اوس پنځمې دورې ته رسیږي. ګورئ پنځمه دوره بشپړیږي البته تر دې ځایه پورې د زده کوونکو په شمېر کې زیاتوالی راځي خو کموالی نه دی راغلی. دا زما لپاره یو د ویاړ ځای دی چې زده کوونکي له ما فرار نه کوي، زده کوونکي له ما تیښته نه کوي، زده کوونکي له ما سره نور هم یو ځای کیږي. نو زه بیا دې نتیجې ته رسیږم چې اصلا زده کوونکي زده کړه حاصلوي، اصلا زده کوونکي هوښیار دي. دوی فکر کوي چې په هر کتاب کې زه څومره زیات معلومات زده کوم او حتی که زده کوونکي ډیر تنګ هم شي، ډیر ستړی هم شي، په مهالویش کې هم ورته ستونزې وي یا په نورو برخو کې ورته ستونزې وي، اقتصادي ستونزې وي، دوی د دې پروګرام سره مخکې راغلي دي. دوام کال روان دی، زده کوونکي زیات شوي دي، کمیږي نه. ګورئ ګرانو زده کوونکو، تاسې دغه فرصت چې په لاس ته راغلی دی دا یوازینی فرصت دی. خدای دې وکړي چې هر زده کوونکی غنیمت وبولي او ښه استفاده ترې وکړي. ګورئ د اوس د پنځمې دورې کتابونه بشپړ کیږي، د شپږمې دورې لپاره مو کتابونه په داسې حالت کې ولیږل چې یو طرف ته زما د پوهنتون ازموینې وې او بل طرف ته ستاسو د کتابونو لیکل و، چې دا زما لپاره یو لوی چیلنج و. مانا دا چې هم باید خپل مطالعه وکړم او هم باید ستاسو کتابونه ولیکم، خو ما بیا هم همدا کار کړی دی، ستاسو کتابونه مو ولیکل، حتی د دې تر څنګ مو د پوهنتون ازموینې مو ورکړی دی. نو دا شاید تاسو ته واضح نه وي چې موږ دا کتابونه لیکو آیا دا آسان دي که سخت دي، حتی په هره کلمه باندې فکر کوم او د کتاب ټول تسلسل ته ګورو، هغه موضوعاتو ته ځای ورکوم چې اړین وي، هغه باید رمخ کی شي تر څو یو ښه نصاب مو چمتو کړی وي. نو کله چې زه یا زموږ د ادارې ټول غړي دومره هڅه کوي، تاسې قدرمن زده کوونکي ګورئ بیا سستی مه کوئ، درسونو ته په خپل وخت حاضریږئ، درسونه ما مس کوئ، مطالعې زیاتې کوئ، تر څنګ د دې د طبي زده کړې د اصولو پابند اوسئ. راځئ یو شپیتمې صافې ته. نن ورځ به په یو شپیتمه صافه کې دوه ډیر مهم درمل وپیژنو. یو میوکاین ده او بل سفاگزیم ده. میوکاین پیژنو، دغه درمل به هم تاسو ډیر لیدلی وي. ما خو له ډیر ماشومتوب راهیسې دغه د میوکاین په نوم دغه شربتونه لیدلی دي. ګورئ میوکاین چپ طرف ته میو کاین لیکل شوی دی، میوکاین. میوکاین باندې موږ خبرې لرو. ګورئ میوکاین دغه شربت د معدې تیزابیت، د معدې درد، د معدې زخمونو، د مرۍ د زخمونو لپاره کارول کیږي. ګورئ مختلف ستونزې د معدې تیزابیت له منځه وړي، ځکه انټي اسید هم لري. د معدې درد له منځه وړي، کله چې د معدې تیزاب زیات شوی وي معمولا د معدې دردونه هم وي. د معدې درد له منځه وړي، د معدې زخمونو، د مرۍ د زخمونو لپاره هم ښه درمل دي چې باید وکارول شي. ځکه زه یو مثال ورکوم، موږ انټي اسید ویلي وو، انټي اسید مې ویلي وو چې دا د معدې تیزابیت هغه خونسا کوي، د معدې تیزاب له منځه وړي. دا هم په هماغه ډول تاثیر لري، د معدې تیزاب له منځه وړي. کله چې د میدې تیزاب کم شي نو د میدې درد هم آرامېږي. بل لور ته که چیرې په میده کې زخمونه وي، په مرۍ کې زخمونه وي، چې دا زخمونه تر ډیره پورې د همدغه د تیزابو د زیاتوالي له امله رامنځته کیږي، د کومو تیزابو؟ د HCL یا هایدروکلوریک اسید چې د میده تیزاب دي، د میده د تیزابو د زیاتوالي له امله د میده زخمونه او د مرۍ زخمونه رامنځته کیږي. د دې لپاره چې د میده او مرۍ زخمونه هغه له منځه لاړ شي، اړینه ده چې باید داسې شربت استفاده شي یا داسې درمل استفاده شي چې د میدې تیزاب کم تولید شي، ځکه که چیرې په میدا کې یا په مرۍ کې زخم و او هلته تیزاب هم زیات تولیدیږي، نو دا زیات تولید شوي تیزاب هغه زخم نور هم خرابوي. ځکه تاس فکر وکړئ، مونږ وایو چې په زخمونو باندې مالګې مه دوړوئ. ګوره، په زخمونو باندې مالګې مه دوړوه، یعنی هدف یې دا دی چې په زخم باندې مالګه مه اچوه، ځکه زخم نور هم خرابیږي، درد کوي. دلته که چیرې د میدې زخم و یا د مرۍ زخم و، هلته تیزاب هم جوړ شي او تیزاب هم زیات وي، دا معنی لري چې هغه تیزاب راځي په زخم باندې نور هم تاثیر کوي، لکه په زخم باندې چې مالګه اچوي. تیزاب هم د مالګې نه تیز دی. ګورئ، نو کله چې هغه تیزاب زخم سره په تکرار ډول په دوامدار ډول مخ کیږي، نو ستونزې رامنځته کیږي، زخم نه جوړیږي. د دې لپاره چې زخم زر جوړ شي، د میدې زخمونه یا د مرۍ زخمونه، باید میوکاین په نوم دغه شربتونه استفاده شي. دغه شربتونه دوه ساره په دریو وختونو کې استفاده کولی شئ. که چیرې د میدې درد یا سوختګي یا سوزیدل زیات وو، نو کولی شئ دوه ساره په مختلفو وختونو کې هم استفاده کړئ. کله چې درد وي په هماغه وخت کې هم استفاده کولی شئ. خارجو متن ته بیا متن وایو. دغه شربت د میدې تیزابیت، د میدې درد، د میدې زخمونو، د مرۍ د زخمونو لپاره کارول کیږي. نوموړی شربت د ډوډۍ د خوراک 15 دقیقې د مخه خوړل کیږي. تر ټولو ښه دا ده چې 15 دقیقې د ډوډۍ له خوراک څخه وڅښل شي. نور په هغه وختونو کې هم استفاده کولی شئ چې ستاسې خولې ته یا ستاسې مرۍ ته ترش اوبه راځي. میوکاین مو وپېژندلو. ګورئ، انځور کې هم در سره وګورئ. ځینې وخت ته د انځور لیدل ډیر مهم وي. کله چې تاسو ته دغه درمل یا دغه شربت څوک ښایي، بغیر له دې چې تاسې نوم وګورئ، ستاسې په ذهن کې انځور هم ځای پر ځای شوی وي. نو میوکاین مو وپېژندل. دغه شربتونه په مختلفو وختونو کې تاسې استعمالولی شئ. لاندې سیفاگزیم پیژنو. سیفاگزیم هم ډیر استعمال لري. قوس کې هم سیفاگزیم لیکل شوی دی. سیفاگزیم لیکل شوی دی. سیفاگزیم شربت په ماشومانو کې مختلف باکتریایی ناروغۍ له منځه وړي. ګورئ، سیفاگزیم شربت په ماشومانو کې مختلف باکتریایی ناروغۍ له منځه وړي. معمولا د ماشومانو لپاره ورکول کیږي. مختلف باکتریایی ناروغۍ معنا ده چې باکتریاو په واسطه رامنځته کیدونکې ناروغۍ له منځه وړي. همدارنګه د بدن د بېلابېلو برخو د زخمونو لپاره کارول کیږي. په بدن کې چې په مختلفو برخو کې زخمونه وي، د هغې د له منځه وړلو لپاره کارول کیږي. او د سینې د زخم لپاره ډیر استعمال لري. چیرې په سینه کې کوم زخم و، د هغې لپاره هم ډیر استعمالیږي. معمولا د سینې په زخمونو کې سیفاگزیم ښه تاثیر لري. ښه، نور لیکل شوي دي. خو په یاد ولرئ چې د باکتریاوو ډیر قوي وژونکي درمل دي. یعنی دا په یاد ولرئ چې باکتریاوې په قوي ډول سره له منځه وړي، ډیر قوي درمل دي. موږ یې هغه وخت کاروو چې د نورو انټي بیوټیک په واسطه باکتریاوې له منځه نه ځي. ګورئ، دغه سیفاگزیم درمل موږ هغه وخت ماشومانو ته ورکوو، هغه وخت د ماشومانو د یوې ناروغۍ لپاره ورکوو چې د نورو انټي بیوټیکو په واسطه یا د نورو درملو په واسطه د یو ماشوم د سینې زخمونه نه ښه کیږي، د یو ماشوم سینه بغل نه خکېږي. کله چې ماشومان ټوخیږي نو د سیفاکزین په نوم دغه شربتونه ورته ورکول کېږي. ګورې بیا مو وایمه، لومړی به تاسې اموکسیسیلین یا نور آنټی بیوټیک یا آنټی بایوټیک درمل استفاده کوئ. هغه آنټی بیوټیک به استفاده کوئ چې هغه څه نا څه کمزوري وي، خو که چیرې هغه کار نه ورکول موږ سیفاکزین ورته ورکوو. دا بیا ډیر قوي آنټی بیوټیک دی، براډ سپیکټرم دی، معنی دا چې ډیر قوي دی. اوس د اګمنټین په هکله پوهیږو چې کوم ډول درمل دی. لیکل شوی دی اګمنټین، قوس کې هم اګمنټین لیکل شوی دی. دا درمل د دوه ډوله درملو د یوځای کېدو څخه لاسته راځي. کله چې دوه درمل سره یوځای کېږي اګمنټین جوړوي. له دې معلومیږي چې دا ډیر قوي آنټی بیوټیک درمل دی، قوي د بکټریاو له منځه وړونکي درمل دی. هغه درمل چې د اګمنټین په جوړولو کې برخه اخلي هغه کوم کوم دي؟ لومړی شمېره کې مولیکل دی اموکسیسیلین، یو اموکسیسیلین پکې دی اموکسیسیلین. دوهم کلیوالونیک اسید، ګورئ کلیوالونیک اسید، کلیوالونیک اسید او اموکسیسیلین دا دوه ډوله درمل د سره ګډیږي په لابراتوارونو کې او اګمنټین جوړوي. ګورئ اموکسیسیلین دا ډیر عام استعمال لري، معمولا د زخمونو یا د بکټریایي انتانات د له منځه وړلو لپاره کارول کیږي، هغه زخمونه چې بکټریاو پکې مداخله کړې وي. خو کلیوالونیک اسید هم ورسره یوځای کیږي، بیا ډیر قوي آنټی بیوټیک جوړیږي چې هغې ته اګمنټین ویل کیږي. بیا یې وایو ګورئ دا درمل د دوه ډوله درملو د یوځای کېدو څخه لاسته راځي، لومړی اموکسیسیلین، دوهم کلیوالونیک اسید. لاندې لیکل شوی دی، ګورئ اګمنټین درمل د مختلفو قسمونو بکټریاو د له منځه وړلو لپاره استعمالیږي. اګمنټین درمل د مختلفو قسمونو بکټریاو، مختلف قسمه موږ بکټریاوې لرو ګورئ، د هغې د له منځه وړلو لپاره استعمالیږي. دا بکټریاوې شاید لاندې ستونزې رامنځته کړي. لومړی ساینوسایټس رامنځته کړي. د ساینوسایټس یا د ساینوسونو التهاب دغه ستونزه هم همدغه اګمنټین له منځه وړي. دوهم نیمونیا، نیمونیا سینه بغل ته وایي. سینه بغل لپاره هم موږ کولی شو اګمنټین استعمال کړو. دریم یو ټی آی، ګورې تر ټولو چپ طرف ته لیکل شوی دی یو ټی آی یا یورینری ټریکټ انفیکشن، د همدې لپاره هم کارول کیږي یو ټی آی. څلورم برانکایټس، د برانکسونو التهاب، یعنی د سږو اړوان برانکسونه دي، ځانګړي هوایی لارې دي، هوایی پایپونه دي، په هغې کې که چیرې بکټریاوې مداخله وکړي هغې ته برانکایټس وایي. د برانکسونو د التهاب لپاره هم موږ کولی شو ناروغانو ته اګمنټین توصیه کړو. ګورئ همدغه څلور ځای د استعمال ځایونه دي، ساینوسایټس، نیمونیا، یو ټی آی یعنی یورینری ټریکټ انفیکشن او برانکایټس. اوس همدغه څلور اصطلاحات مو لاندې درته ژباړلې دي. ګورئ لاندې ګورئ ساینوسایټس لیکل شوی دی، ساینوسایټس د ساینوسونو التهاب ته وایي. اوس به تاسو پوهیږئ چې د ساینس څه ته ویل کیږي. ساینوسونه معمولا د هډوکو په منځ کې تشې برخې دي. یو هډوکی وي په منځ کې تشه برخه وي، هغې ته ساینس وایي. موږ د مخ په برخه کې ساینوسونه لرو. ګورئ معمولا د انسان د مخ په برخه کې دغه ساینوسونه د مګزیلا هډوکي په دننه کې شتون لري. ښه فکر وکړئ، مګزیلا هډوکي تاسې ویلي دي د مخ هډوکي دي، د غراوتې هډوکي مګزیلا هډوکي دي، څنګونو ته او مخې ته پړسېدلې برخه چې دی سترګو لاندې دغه جوړوي د مګزیلا هډوکي دي. د دې په داخل کې خالیګاوې دي او د دې خالیګاو لار پوزې ته ده، معنی دا چې د خالیګاوې پوزې ته لار لري. د پوزې څخه هوا ځي د خالیګاو ته ځي، بیرته راځي بې تنفسي سیستم ته یا سږو ته ځي. دا د دې لپاره دي چې هوا نمجنه کړي او هوا که چیرې یخه وي هغه ګرمه کړي. ګورئ که چیرې ډیره یخه هوا تنفس کوو نو حتماً به ستونزې ولرو، حتماً به زموږ سږي خراب شي. د دې لپاره چې دغه یخه هوا څنه څه نمجنه شي، ګرمه شي، دغه سینوسونو ته داخلیږي، د هډوکو په داخل کې دغسې کوټې غوندې دي، کوچنۍ کوټې کوټې ځایونه پکې دي. دغه سینوسونو ته په ډېر چټکۍ سره هوا داخلیږي. ځینې وخت په دغه سینوسونو کې التهاب رامنځته کیږي، په دغه سینوسونو کې بکټریاوې مداخله کوي چې هغې ته سینوسایټس وایي. موږ ګورې میکزیلری سینس لرو. موږ د میکزیلا په برخه کې دغه سینوسونه لرو. همدارنګه د فرانټل سینس هم شته دی چې فرانټل سینس ورته وایي. دوه دانې دي، هغه د فرانټل هډوکي په برخه کې شتون لري. فرانټل سینس هغه د دواړو وریځو په منځ کې کومه تشه ساحه چې ده، په دې ځای کې فرانټل سینسونه دننه دي. تر څنګ یې ایتمایډل سینسونه لرو. ایتمایډ هډوکی موږ ویلی وو د پوزې شاته هډوکی دی، څه نه څه پورته وکې دی. په ایتمایډ هډوکي کې هم سینسونه شتون لري. دغه سینسونه داسې دي چې دې ته ځانګړي لارې تللې دي، د کوم ځای څخه، د پوزې څخه. کله چې تنفس ترسره کوو په دې لارو باندې هوا دننه کیږي، سینسونو ته رسیږي. په سینسونو کې څه نه څه نمجنه کیږي، ګرمیږي، بیرته سږو ته داخلیږي. نو په دې خاطر موږ وایو چې سینسونه د هوا په مرطوبوالي کې، په لمدوالي کې، تر څنګ په ګرموالي کې رول لري. ځینې وخت ما وړاندې وویل چې دغه سینسونه دې ته انتنات داخلیږي، بکټریاوې پکې مداخله کوي، بیا سینوسایټس رامنځته کیږي. د سینوسایټس یوه نښه دا ده، کله چې یو څوک په سینوسایټس یا د سینوسونو په التهاب اخته شي، دوی سردردی لري، ګنګسیت لري، او پوزه یې څه نه څه بندوي. ګورې، ګنګسیت لري، سردردی لري، پوزه یې بندوي. کله چې خبرې کوي، خبرې داسې کوي لکه په پوزه کې چی کوي، ځکه سینوسونه څه نه څه د غږ په جوړولو کې هم رول لري. کله چې سینوسونه بند شي، یعنی التهاب پکې رامنځته شي، هلته بلغم، خصوصا میوکس، مخاط یا سنټ. ګورې، کله چې موږ پوزه سنډ کوو په ژمي کې، هغه مواد هغه په دلارو کې بندیږي، نو په غږ کې هم تغییر راځي. د انسان سر دروند وي. د سر دروندوالی په دې حساب وي چې په سینوسونو کې هوا وي، په سینوسونو کې هوا وي. کله چې هوا داسې یو څه ته دننه شي، نو د هغې جوړښت وزن کموي. زه یو مثال ورکوم. کچېرې تاسې ګورئ ځینې خلک چې په ډنډونو کې لمبو وهي، دوی په ځنګړي ټوپ ټوپ باندې، د ټایرونو په ټوپ باندې د پاسه کینی. د ټایرونو په ټوپ کې هوا وي، نو دغه هوا د دې سبب کیږي چې هغه پورته جوړښت چې په دې ټوپ باندې وي، یعنی یو وزن پوی وي یا یو انسان پکې نه، هغه وزن خونسا کوي. په همدې ډول که کپڑے وګورو یا سکل کپارې ته ځیر شو، سر یا هیډ ډیر وزن لري. د همدې هډوکو په واسطه چې په منځ کې هوا وي، سینسونه دي، د دې په واسطه دغه وزن څه نه څه کمیږي، خونسا کیږي. کله چې دغه لارې بندې شي، د سینسونو التهاب رامنځته کیږي، یعنی دغه لارې بیا بندیږي. کله چې هوا دغه ساحې ته په سم ډول جریان ونه کړي، نو د سر د دروندوالي حس پیدا کیږي. یو کس وایي چې سر مې دروند دی. بل کله چې دغه کسان لاندې سر ټیټوي، لمونځ کوي، د سجدې پر وخت، د رکوع پر وخت، د دوی سردردی لا هم زیاتیږي او د مخ په برخه کې وزن یا د دروند وزن احساس کوي. دا ساینوسایټس ده. ډیری وخت تاسو ورسره مخ یې خو په مفهوم به یې نه پوهېدی پخوا. اوس د ساینوسونو په التهاب یا ساینوسایټس باندې پوه شوی. د همدغه ساینوسونو التهاب چې کله رامنځته شي نو موږ اگمنتین ورته ورکوو. ښه، راځو درس ته. یو لاندې ساینوسایټس لیکل شوی د ساینوسونو التهاب ته وایي. اوس پوه شو چې ساینوسونه په کوم ځای کې دي. د پوزې په چاپیر کې دي. پارا نیزل ساینس ورته وایي. پارا نیزل ساینس یعنی د پوزې په چاپیر کې دي. د هډوکو په منځ کې کوټې دي. دته هوا داخلیږي. په راتلونکي کتابونو کې انځورونه هم درته ښایم، تشویش مه کوئ. دوهم نیمونیا سینه بغل ته وایي. نیمونیا سینه بغل ته وایي. سینه بغل څه ته وایي؟ د سږو پرانکایم، د سږو نسج چې سږي جوړ کړی دي، که چیرې دا التهابي شي په دې باندې بکټریاوې یا ویروسونه حمله وکړي، دته نیمونیا وایي. دته هم موږ اگمنټین ګولۍ ورکولی شو. بل لاندې یو ټی آی لیکل شوی دی. د اطراحي سیستم اندناتو ته وایي، لکه موږ وایو سوزاک. سوزاک هم یو ټی آی ده یا گنوریا ورته وایي. یو ټی آی لپاره هم موږ کولی شو یا د سوزاک لپاره هم کولی شو اگمنټین ګولۍ یا دغه کیپسول ورکړو. بل برانکایټس لیکل شوی دی لاندې لاندې. برانکایټس د سږو اړوند د برانکسونو التهاب ته وایي. د سږو اړوند د برانکسونو التهاب ته برانکایټس وایي. نو د همدې ستونزې لپاره موږ کولی شو دغه ګولۍ ورکړو. کومې ګولۍ؟ اگمنټین. او د دې فارمولا څه ده؟ دوه ډوله درمل پکې دي، اموکسیسیلین او کلیوالونیک اسید. ښه، انځور ته ګورئ. 625 ملي ګرام پرې لیکل شوی دی پورتنۍ برخه کې. لاندې اگمنټین نوم لیکل شوی دی. قوس کې کو اموکسی کلاف لیکل شوی دی. کو اموکسی کلاف دا معنی چې دوه ډوله کو دوه ته ویل کیږي، کمباینیشن ته ویل کیږي. اموکسی کلاف یعنی دا یې فارمولا ده. اموکسی کلاف فارمولا ده. کومه؟ کو اموکسی کلاف. یه مونگ فرمولا داسی وایو چه اموکسی سیلین پلاس کلیوالونیک اسید. لانده اگمنتین نوم بیامور بانده لیکل شوهده. او لانده خیلی خواه که شپاگ یعنی شپاگ دنی پکی دی فیلم کوتی تابلیتز. شپاگ گولای پکی دی لانده ده. پده کوتی که شپاگ گولای وی. خر نن درس کرا سر اگمنتین تاسی و پیجندل. او مهم ادادا چه ساینوسایتیس مو هم و پیجندل. که چه هم مونگی پا نروغه که بیا وایو. پا نروغه که مونگ ساینوسایتیس وایو، ترسنگی نیمونیا وایو، سینه بغل، ترسنگی تی بی یا تبرکولوز وایو، کینسرونه، در طول نروغه مونگ بیا وایو. رازی گرانو زکون کو حاضری اخلو. چلور سلوختم درسی خبرونه دا. دنن ورزی ده حاضری توره ده ای توره ده. هیلا ده طول به حاضری ای. او پینزم دایره به مو تورا کڑی وی ای تورای. تر بیا خیه چاره خدای ممل شا.
تی بی زدکڑی زدکڑی واو میڈیکل لرننگ. دغه خونیس پروگرام د خوانزیو دوست دکوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.